السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شراغلاست وخت د افغانستان د مازیګر څلور بجې سوی نن دوشنبه د چنګاښ څلور وشتمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د جولای له 15 نیټې سره برابر ده زملالی بشریم تخنیکی چاري شفیق ایار پر مخ وړي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ملکیانو پر تلفاتو اندیښنه ښیي امریکا د ایران د ولسمشر وروستی وړاندیز رد کړی چې وایي که امریکا له ایران اقتصادي بندیزونه لرې کړي دی چمتو دی چې خبرې ورسره وکړي د دغو او نورو مهمو موضوعاتو تر څنګ نور تفصیلي راپورونه هم خپریږي خو تر هغه مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه د افغانستان حکومت وایي هیله مند چې په راتلونکو څو اونیو کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي د غزنی چارواکي وایي هغه تورن کس نیولی چې د غزنی یوې سیمه ییزې راډیو ته د طالبانو په نوم د تړلو ګواښ کړی و د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران پر هغو لارو چارو غور کوي چې هدف یې د ایران او د امریکا د متحدو ایالتونو ترمنځ د کړکیچ کمول دي د خبرونو تفصیل د افغانستان حکومت وایي هیله مند چې په راتلونکو څو اونیو کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي د ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې تمه ده چې د سپتمبر تر میاشتې د سولې او ابتدایي موافقه جوړه شي چې د په وینا د طالبانو او د حکومت ترمنځ مخامخ خبرو پیلېدل به یوه برخه وي
یکی از اولویت‌های اساسی حکومت افغانستان پروسه سول مو است ما امیدوار هستیم که تا چند هفته آینده شاهد پیشرفت‌هایی در زمینه باشیم و تا وارد یک مرحله دیگه از این پروسه شویم که گفتگوهای مستقیم میان گروه طالبان و حکومت افغانستان خواهد بود
د صدیقی په وینا هر پریکړه چې د افغانستان د خلکو او حکومت لخوا کیږي هغه به د نویو ارزښتونو او ګټو په خوندي ساتلو ولاړه وي تر اوسه طالبانو د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې ده د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي تر اوسه نشي تاییدولی چې د دې ولایت په جغتو ولسوالۍ کې په وروستیو عملیاتو کې د ملکیان وژل شوي وي د ولي ویان محب الله شریف زی نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د وړمې شپې په پوځي عملیاتو کې چې د جغتو ولسوالۍ په څو کلیو کې ترسره شول د طالبانو د سرې قطعې تر شلو زیات غړي وژل شوي دي په دې عملیاتو کې د څلورو ملکي وګړو د وژل کېدو د ادعا په اړه ښاغلي شریف زی وویل چې د لومړنیو معلوماتو له مخې دا هغه وسلوالو چې په یوه کور کې سنګر نیولی وو او له هغه ځایه پر امنیتي ځواکونو ډزې ولی
لکه څنګه چې د ځینی خلک د ملکی کسانو د مرجوب له خبره کوي تر اوسه پورې چې نن سهار هم د ولسوال سره دا خبره کړې ده هغه تر اوسه پورې هم مختدا خبره نه تایید کړې چې ګوکی ملکی وګړو ته د مرجوب له وکتی وي خو ویل کیږي د یو کور چې څلور کسانو جوړ شوی دی دغه کور څخه د رهبر په نامه چې دوی یو مشهور وسوال وو د کور کې دی په مسپار په توګه هم د سنگر په توګه استفاده کړو لږه ځخې په باوان هم چې ځکول باندې دزې کړې وي
د ولی ویان وی لدې سره سره بیا هم په دغو عملیاتو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې اداوې انڅېړي د غزنی چارواکي وایي هغه تورن کس نیولی چې د غزنی یوې سیمه ییزې راډیو ته د طالبانو په نوم د تړلو ګواښ کړی و د غزنی د ولی ویان عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې درې ورځې مخکې د سما راډیو مسؤلینو ورسره دغه ستونزه شریک کړې وه چې د ملي امنیت ادارې په وړاندې اقدام وکړ
درې ورځې مخکې موږ هغه کس چې د ټلیفون له لارې د سمارا ډیو کارکوونکي ګواښل هغه د ملي امنیت د مسؤولینو لخوا نیول شوی چې یو تنکی ځوان دی او کوم تحقیقات یا پلټنې چې تر اوسه شوي دي دغه ټلیفون له لارې کوم ګواښونه چې دوی ته کېدل د شخصي مسایلو پر بنیاد شوي دي نه د سیاسي مسایلو او نه هم د وسلوالو طالبانو شک پکې داخله ده
له دې مخکې د سمارا ډیو مشر رامز عظیمي رویترز ته ویلي وو چې د راډیو فعالیت ځکه ځنډوله چې د یو مشکوک سیمه ییز طالب قومندان لخوا چې په دې راډیو کې د ښځینه کارکوونکو له کار سره مخالف و ورته په ټلیفون او لیکلي بڼه ګواښونه شوي وو خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد رد کړ چې د طالبانو کوم قومندان د دې راډیو ته د تړلو ګواښ کړی وي مجاهد ویلي ځینې وختونه یو شمېر کسان په شخصي لانجو کې د طالبانو له نوم څخه کار اخلي خو دوی هڅه کوي چې په دغه نوي مورد کې نور معلومات راټول کړي غزنی د افغانستان یو له ناارامو ولایتونو ګڼل کیږي چې ډېری ولسوالۍ د طالبانو تر کنټرول لاندې دي خبرونه له ازادي راډیو اوري د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران پر هغو لارو چارو غور کوي چې هدف د ایران او د امریکا د متحدو ایالتونو ترمنځ د کړکیچ کمول دي. د بهرنیو چارو وزیران دغه راز هڅه کوي تهران خانې کړي چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اټومي تړون ژمنو ته متحد پاتې شي. د بهرنیو چارو وزیران به نن په بروکسل کې په غونډه کې د اروپایي اتحادیې له هغه میکانیزم څخه د ملاتړ د زیاتولو هڅه هم وکړي چې له مخې له تهران سره سوداګرۍ ته پرته له دې چې د امریکا له بندیزونو تر احتمالی اغیز لاندې راشي دوام ورکول کیږي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت وویل تر اوسه د دې فرصت شته چې دغه تاریخي تړون وژغورل شي. تر دې غونډې مخکې د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي و چې هیواد خبرو ته تیار دی که واشنگتن پرې اقتصادي بندیزونه لرې کړي. روحاني پرون په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل که د ټرمپ اداره خپل بندیزونه او بدماشي بند کړي تهران ورسره خبرو ته تیار دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته وویل دا د ایران د ولسمشر هماغه وړاندیز دی چې مخکې جان کیری او اوباما ته کړی و. د قرغیزستان چارواکو په غیاب کې د هیواد د دفاع د پخواني وزیر د نیولو امر ورکړی دی. امبوسور امانقل تبلدایف په فساد تورن شوی دی. د کورنیو چارو د وزارت ویاند کریمه امانقل وانن ازادي راډیو ته وویل چې تبلدایف چې د اوسېدو ځای نه دی معلوم د نیول کیدونکو افرادو په فهرست کې نوم شامل شوی دی. د او د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
د نوریا سنوري څخه په مننه خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د ازادي راډیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالارې پر ازادي راډیو ډاټ کام اوریدلای او لوستلای سي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ملکیانو د تلفاتو په اړه اندیښنه څرګندوي. د اروزګان ولایت چارواکي وایي د هغې پیښې په اړه پلټنې روانې دي چې ناتاید سوي راپورونه وایي په دې ولایت کې د نظامي عملیاتو په نتیجه کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
د طالبانو معاون ملا عبدالحکیم باندې چاپه وه. په چاپه کې وګورو چې څو نفر طالبان وژل شوي او څو نفر نور ملکي.
په افغانستان کې د جوړیدونکو درملو د کیفیت او استفادې په اړه یو په زړه پورې راپور لرو.
هر ډاکټر کوشش دا کوي چې یو ښه مناسب او سټانډرد دوا مریض ته ورکړي.
د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام چې د یونیسف په همکاري جوړیږي او د سپورت اونیس پروګرام خپریږي له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسیس مرجغله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جګړې پر مهال د ملکی تلفاتو په کچه کې د زیاتوالي په اړه اندیښنه څرګندوي. د دې کمیسیون چارواکي وایي د روان 2019 میلادي کال په لومړیو 15 میاشتو کې نږدې 4000 ملکیانو ته مرګ ژوبلې اوښتې ده. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزارت ویلي دی چې دغه مرګ ژوبلې 80% کې برخه د وسلوالو مخالفانو په حملو او بمی چاودنو کې رامنځته شوې ده. اکرام الله اکرام په دې اړه راپور لري.
په افغانستان کې د جګړې له زیاتوالي سره د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې کچه هم لوړه شوې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د روان 2019 میلادي کال په لومړیو 15 میاشتو کې شاوخوا 913 ولسی کسان وژل شوي او تر 2800 دي. د دې کمیسیون اجرایوي رئیس موسی محمدی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د وای د امریکا د دفاع وزارت او د بشر د حقوقو د کمیسیون شمیرو ته پکتو ویل شو چې لا هم په هیواد کې د ملکی مرجوب لچریان لري او بشري حقوقو کمیسیون په دې اړه سخت اندېښمن دي. نو ملکی وګړو ته هر ډول زیان رسول له بشري اسلامي او د جګړې له اصولو سرغړونه ده او تاسو ګورئ چې د جګړې خپل اړخونه له بده مرغه دي برخه ته جدي پاملرنه نه کوي. خو د امریکا دفاع وزارت د یکشنبه په ورځ کانګرس ته خپل کلینی راپور کې د 2019 په لومړیو 15 میاشتو کې د 950 پولیسي وګړو د وژل کېدو او 2214 د ټپي کېدو خبر ورکړي. دا وړاندې شوی شمیرې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له شمیرو سره تفاوت لري. د پولیسي وګړو د مرګ ژوبلې دا شمیر د 2013 کال د دسمبر د میاشتې له 1.3 تر 2019 کال د مې میاشتې تر 1.3 نیټې پورې ثبت شوې دي. د امریکا دفاع وزارت د راپور په اساس په دې شمیر ملکی مرګ ژوبلې کې 80% مسؤلیت د ترهګرو ډلو پر غاړه ده. پا په راپور کې ویل شوی چې د ترهګرو ډلو په حملو کې 258 ولسی افغانان وژل شوي او 1901 نور ټپیان دي. همداشان په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت د چارواکو په وینا په 13 میاشتو کې په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو د عملیاتو له امله 15 تنه ملکیان وژل شوي او 55 نور ټپیان دي. د دې تر څنګ د 18 نورو ملکي افغانانو د وژنې او 90 تنو د ټپي کېدو مسولیت پر افغان امنیتي ځواکونو اچول شوی. دا په داسې حال کې ده چې په روسیو کې په کابل او غزنی ښار کې د وسلوالو طالبانو د موټر بم حملو له امله لسګونه ولسي وګړو ته مرګ ژوبله واوخته. همداشان په بغلان او میدان وردګ ولایتونو کې د بهرنیو او افغان ځواکونو په عملیاتو کې هم یو شمېر ولسي وګړي زیانمن شول. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملکي مرګ ژوبلې مسولیت تر ډېره وسلوالو طالبانو ته ورګرځي. د دې وزارت مرستیال وایي فواد امان ازادي راډیو ته وویل
عامل اولی و آخری تلفات غیر
دی. وای په افغانستان کې د ملکی تلفات او عاملین وسلوال طالبان او نورې تروریستي ډلې دي. تاسو شاهد یاستئ چې دوی په خارونو او د خلکو د استوګنو په سیمو کې انتحاري حمله کوي او همداشان ولسی وګړي د جګړې په میدانونو کې د سپر په توګه کاروي او د خلکو په کورونو کې مورچې جوړوي. خو د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا ردوي چې ګوندې د ملکیانو په وژلو کې د تر ډېره دوی پړو بلل شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې دوی هڅه کوي چې د او حملو پر مهال ملکیانو ته زیان ونه رسوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون بیا د جګړې لخکیلو اړخونه غواړي چې د جګړې پر مهال د ولسي وګړو ژوند ته پاملرنه وکړي او بشري حقوقو ته درناوی وکړي.
تاسو آزادي رادیو اوریو مو ریدل چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جګړې پر مهال د ملکي تلفاتو په اړه اندیښنه څرګندوي. افغان کارپوهان په افغانستان کې د ملکي تلفاتو زیاتوالي لامل دا شي چې د جګړې شکیل غاړي د جګړې قوانین نه مراتوي. د پوځي چارو له کارپو محمد اګل مجاهد سره زموږ همکاري ناجیه صافی مرکه کړې ده او په سر کې پوښتلې چې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو عوامل څه دي.
متاسفانه په تاسو سره باید ووایم چې په افغانستان کې دواړه خواوې ښکیل په جنگ کې په 13 کلو کې د جنگ کوم قوانین چې دقیقا نه مراتوي، نه د حکومت خوا او نه طالبان. خیر طالبان نه خو ډېره ګیله نه کېږي، داعش او هغه تروریستي ډلونه خو قطعا ګیله نه کېږي ځکه هغوی دي قوانین نه مني. اما د افغانستان حکومت هم د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه بین المللي اساکر په افغانستان کې دي، دوی هم په ملکي ځایونو باندې بمبارونه کوي، شپنه عملیات کوي او د خلکو دروازې ورماتوي او ملکی تلفات بار راوړي. تاسو په اواخرو کې شاید ملکی تلفات په بغلان کې وي، په څو ولایتو کې وي. په عین شکل طالبان هم دې ته توجه نه کوي. الان چې په تمام قوانین د ملي او بین المللي کې دا یو اصول دی جنگ ته عام وګړي یا سر سپینګیری ماشومان دا باید خوندیتوب بلدی.
فکراتو هم له افغان ځواکونو او هم له وسلوالو مخالفینو غوښتل شوی چې په جګړه کې باید ملکی تلفاتو نه مخنیوي وشي. اساسي عوامل څه دي چې تر اوسه پورې لا هم دغه کچه ټیټه نه ده او لا ورسره بلې زیاتېږي؟
تاسو پیږئ چې کوم مخالفین د دولت اکثرا د ملکی خلک، مساجد، کلی، کور دا ځان ته ډال جوړوي او د دې نه په امنیتي ځواکونو فایرونه کوي. امنیتي ځواکونه د هغه لازمه مسلکي پوهه نه لري، په وځ دې چې هغه صاحب معاصره کې بل اخره په یو شکل نه یو شکل مخالفین دغه ځان راوباسي. دوی هم متقابل دي کی او د توکچی دي کی د بمباردونه کوي، پیاده دي کی
ستاسو په نظر د ملکی تلفاتو د کمیدو لپاره کومې لارې چارې دي؟ څه باید وشي تر څو دغه تلفاتو کچه راټیټه شي؟
یوازینۍ لاره دا ده چې دا د ټولو افغانانو خاص دی او زه یو افغان یم، د افغان په صدر د ماهیله دا ده چې دواړه خواوې جنگ بند کړي، یو ور بند کړي په خپل منځ کې. دا څه مشکلات دوی لري دا د سیاسي لارو حل کړي. یو څلوېښت کاله کېږي افغانان یو بل سره وژني، وژل کېږي، دنیا دوی راغلي دوی وژني. دغه راز قوي بمونه که روسان و رسکاته پورې بدلته استعمال کړه، امریکا نه د بمونو مور دلته استعمال کړه، هر څه دلته فقط افغانستان لابراتوار جوړ شوی دی نورو دنیا ته.
د پوځي چارو کارپو محمد اګل مجاهد و چې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو د عواملو په اړه یې له موږ سره خپل نظر څرګنداوه.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
تاسیز مرجغ له ازادي رادیو اوري ځینې نتایج سوي راپورونه وایي د تېره شپه د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې ملکیان وژل سوي دي چې دا برید یعنی په اورزګان ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې سوي چې د راپورونو په وینا تلفات تر ډېره ښځو او کوچنیانو ته اوښتي دي. دغه خبرې په مشرانو جرګه کې د اورزګان د خلکو استازو او هلته د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته کړي دي. د اورزګان ولایت مقام مسؤلین هم دا پیښه تاییدوي خو وایي چې دوی په دې اړه پلټنې کوي. شریف الله شرافت نور حال راکوي.
ځینې نتایج سوي راپورونه ښیي چې تېره شپه د اورزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ په خلاج سیمه کې افغان او بهرني ځواکونو د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف شپني عملیات او هوایي بریدونه کړي. دغه نتایج سوي راپورونه ښیي چې د یادو عملیات او هوایي بریدونو پر مهال ملکي کسان وژل سوي. په ولسي جرګه کې د اورزګان ولایت د خلکو استازي قدرت الله رحیمي نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې دغه هوایي برید او شپني چاپه تېره شپه د ګیزاب ولسوالۍ په خلاج سیمه کې د یو قومي مشر شاګل کربلایي پر کور باندې ترسره سویده چې د یادی کورنۍ 15 شغړی په فشکې وجل سوی دي. نو موړی وای وجل سوی ټول ملکیان دي او زیاتې شته او ماشومان دي.
ما ته هم سار د خلاج د سیمه کسان مالا غوښتي خو سم چې د دې خپلوانو ټول دوستانو هغه تر الله زمونه ما ته ولا هم دا ته شي شکایت کوي چې ټول ماشومان له سټي په فشکې دي او دوه نفر نه لري نه پښ تقریبا 15 څنګه د شاوخوا شي
15 ملکیان وجل سوی دي نه د اورزګان ولایت پخوانی والی او د یادی ولسوالۍ وسیدونکو امان الله تیموري هم ازادي راډیو ته وویل چې په دغه برید کې 8 تنه ملکیان وژل سوي چې زیاتې ښځې او ماشومان دي. نوموړي وایي وژل سوي کسان ټول د خپلوان او د کورنۍ غړي دي. تیموري وایي لومړی افغان او بهرني ځواکونو په ګډه چاپه وهلي او وروسته یې بمبار کړي.
بل وخت برای دشپ پر نامه چې ننیم بچه باندې چاپه ول سوی دي په نامه د چار پرژه او قریه دي په خلاج کې چې زموږ د کاکا زامن کور هلته دي. نو پر دغه ځای باندې بیا بمبار سوی دي تقریبا په حدود کې د 8 کسه کوشنیو ماشومانو ښځې او سپینږیري وو. دا ټوله د بینه تللی دي سرایونه نعمان خانه همسایه او کورونه دا ټول د بینه تللی دي. واته د شجو ماشومان او سپینږیري 400 دی لته بس دا ټول د بینه تللی دي. دا سرایونه ورسوي دي دا 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 کلا چې دی دا جی شابزو کربلایی زو د کاکا د زوی کلاو د خپلم پکشي کې وو.
د اورزګان ولایت مقام مسولین هم پیښه تاییدوي خو وایي د تلفاتو په اړه کره معلومات نه لري. د اورزګان د والی سکرټر ویان زړګي عبادی ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه افغان او بهرني ځواکونه د ګیزاب ولسوالۍ په خلاج سیمه کې د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو د والی پر ماوین ملا عبدالحکیم باندې چافه وهلې. نوموړي وایي په دې اړه معلومات نه لري چې په دغه برید کې څومره طالبان او جلسوي او څومره ملکیان دي. عبادی دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې ځینې نتایج سوي راپورونه ښیي چې په دغه هوایي برید او چافه کې ملکیان او وسلوال طالبان دواړه وژل سوي.
فقط دومره درته شم ویلی چې دغه پیښه رامنځته شوې ده خو دغه دقیق جزئیات تر اوسه نه درته چې څونه ملکیان شهیدان سوي دي څو طرفه طالبان مړه سوي دي. پیښه طالبانو باندې چاپه وخه د طالبانو ماوین ملا عبدالحکیم باندې چاپه وه. نو په چاپه کې وګورو چې څو نفر طالبان وژل سوي او څو نفر نور
یعنی دواړو خواو ته مرګ جوړ لاوښته د ملکیانو هم دغه طالبانو ته
خلک داسې وایي. نو ما ته دقیق مشخص نه ده. نو زه کوښښ کوم چې نور هم دقیق کړم خپل امنیتي ارګانونه او کشفي ارګانونه او ملکي خلکونه.
لدی سره په دغه ولسوالۍ کې د خطي منتظری کومندان عزیز الله ازادي راډیو ته ویل چې تېره شپه بهرني ځواکونه د دې ولسوالۍ په خلاج سیمه کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف شپني عملیات او هوایي بریدونه کړي. نوموړي وایي چې په دغه برید کې د یوې کورنۍ ټول غړي وژل سوي او د وسلوالو طالبانو څو مهم کومندانان هم وژل سوي دي خو وایي کره شماره په لاس کې نه لري. عزیز الله وایي برید هغه مهال ترسره سوی کله چې په یاد کور کې د وسلوالو طالبانو لوړپړي مشران میلمانه وو. د یادی ولسوالۍ ځایي اوسېدونکو کې هم وایي چې په دغه برید کې ټول وژل سوي ملکي کسان دي چې زیاتې ښځې او ماشومان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
تاسی ازادي رادیو اوري د افغانستان درمل جوړونکو درملو ته د هیواد 40% اړتیا پوره کولای سي. د امیر روغتیا وزارت وایي د درملو د تولید فابریکې څه باندې 1.5 قلمه درمل تولیدوي. که څه هم دغه درمل بهر ته هم صادریږي، خو ځینې ډاکټران وایي د تولید سویو درملو د کیفیت په اړه ډاډه نه دي، نو ځکه ناروغانو ته لږ درمل تجویز کوي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې اورو.
افغانستان لسو کلنو جګړو او ناخوالو وروسته د ځان بسیاینې په لور لومړي ګامونه اخلي. درمل جوړونه د روښانه راتلونکي لپاره د بنسټ ایښودنې یوه غوره بیلګه ده. اوس مهال د درمل جوړونې شاوخوا 30 فابریکې په هرات، ننګرهار او کندهار ولایت کې فعالې دي او توانېدلې چې د هېواد د درملو 40% اړتیاوې پوره کړي. عام روغتیا وزارت وایي دغه درمل د کیفیت له کرار زونې وروسته بازار ته وړاندې کیږي او د ناروغانو د استفادې وړ ګرځي. د دغه وزارت مخکې له مارکیټه د درملو او روغتیایي تولیداتو د تنظیم د ادارې سرپرست رئیس شاولی آزادي راډیو ته وویل
چې دوه فابریکې عملا فعالیت داره که د مجموع 156 قلم
د موبایل 20 فابریکې عملا فعالیت لري چې په ټوله کې 155 قلمه درمل تولیدوي. له دې جملې 15 قلمه چې د هوا د اړتیاوې پوره کوي د تورید اجازه نه ورکوي، چې کپسول، ټابلیټ، شربت، پماد، سیروم او قطرې پکې شامل دي. دغه درمل یوازې د افغانستان لپاره نه تولیدیږي، بلکې د درملو د صنعت او روغتیایي محصولاتو د ټولنې د معلوماتو له مخې یو شمېر هیوادونو لکه گانا او سومالیا ته هم صادریږي. د دغه ټولنې رئیس احمد سعید شمس وایي دوای دا په افغانستان کې جوړ شوی گیاهی درمل دی چې اکثر مواد په افغانستان کې تیاریږي. د صادراتو مرحله بشپړه شوې، لږ کار پاتې دی چې د هوا له لارې ولېږدېږي. په ورته وخت کې افغان ډاکټران اوس هم په هیواد کې د تولید شوو درملو پر کیفیت ډاډمن نه دي. د داخله ناروغیو متخصص پرویز اقبال وایي
هر ډاکټر کوشش دا کوي چې یوخه مناسب او سټانډرد دوا مریض ته ورکړي، تر څو پورې که چیرته یو سټانډرد دوا جوړ شي هر ډاکټر دې ته لیواله چې د خپل وطن اقلام ولیکي.
بلخوا په کابل ښار کې د درملو ځینې پلورونکي وایي ناروغان په هیواد کې جوړ شوي درمل نه کاروي. مجتبا او عبدالغفور دوه درمل پلورونکي
زمون داخلي ادبيات چې دین خدل ښه کیفیت لري، خصوصا ډاکټرانو قبولین نه، خو مثلا ډاکټرانو مشکلات لري،
ښه دوا ده، فروشاتم لري، خو بس د خپل ادبيات دومره خلک زړه کوي لکه پاکستاني ته یا جرمني ته یا کناډایی ته یا لندنۍ ته.
ډاکټرانو درمل پلورونکو په دې باور دي چې حکومت باید د هیواد د اقتصادي ودې په خاطر د افغانستان تولید درملو ته د بازار موندنې او تبلیغاتو زمینه برابره کړي. خان محمد سیند، ازادي رادیو، کابل.
azadiradio.com راپورونه، مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. له تورخم سره نږدې له څو کلیو څخه سلګونو افغان کوچنیان هر ورځ تر تورخم اوړي او په باچا مینه کې په ښوونځیو کې زده کړې کوي. د دغو کوچنیانو لپاره په تورخم کې ښوونځي جوړ سوي دي چې په نوي تعلیمي کال کې به پرانیستل سي. په جلال آباد کې زموږ همکار باز محمد عابد د ننګرهار د پوهنې له رئیس حسیب الله شینواري سره مرکه کړې ده او په سر کې یې ورڅخه پوښتلې چې دوی څنګه کولای سي چې دا زده کوونکي خپلو ښوونځیو ته جلب کړي.
موږ په درې مهمو پولي ته نږدې ساحو کې درې مجهز ښوونځیو باندې کار شروع کړی چې یو د تورخم د خرګوټي ښوونځی دی، د ګوړکو په ساحه کې یو ښوونځی دی، چې همدارنګ د لالپورې ولسوالۍ کې مو ښوونځي جوړ کړي. زموږ هدف دا دی چې موږ وکړولی شو دلته زده کوونکو ماشومانو ته د زده کړې سالم چاپیریال رامنځته کړو، تر څو دوی خپلې زده کړې همدلته پر مخ بوزي. زموږ توقع او هیله دا ده چې په راتلونکي تعلیمي کال کې زموږ ټول ماشومان په همدغه ښوونځیو کې په خپل نصاب کې د خپل هیواد په نصاب کې زده کړې وکړي. په دې اړه موږ ځینو نورو مسؤلینو سره هم خپل اندېښنې شریک کړي، لکه امنیتي مسؤلینو سره، خصوصا هغه سرحدي ځواکونه چې پوله ساتي، هغوی سره مو دا اندېښنې شریک کړي، تر څو د هغوی په همکاري موږ وتوانېږو چې دغه خپل ماشومان خپلو ښوونځیو ته راولو په خپل نصاب کې زده کړي.
که چېرته دغه ماشومان ښوونځیو ته راوستل شي، هغوی مثلا د شپږم و متم پورې په پاکستاني نصاب باندې زده کړه کړي، دا څنګه تاسو په افغاني نصاب باندې ریپلیس کولی شئ؟
دوی لپاره موږ د ژبې یو لنډمهاله پروګرام لرو چې کله هغه ماشومان چې په نورو ژبو زده کړې کړي او بیا په نیمه کې راځي افغانستان ته، په دې ژبو سره وارد نه یو نشي کولی چې زده کړې وکړي. دوی لپاره موږ لومړی یو لنډمهاله پروګرام تطبیقو، تر څو د دوی د خپلې ژبې ټرمینالوژي او هغه ټرمینالوژیانې چې موږ په پوهنې نظام کې استعمالو، د هغوی سره بلد شي او وکړي شي چې خپل زده کړې پر مخ.
اوس چې د اقرا برنامه په ننګرهار کې هم پیل شوې ده، او په ننګرهار کې به سبان دي 200 خونځي تاسیس دلته نوی تاسیسوي، ته دغه اقرا برنامې نه په سو خونځو باندې کار روان دي او څه په پلان کې لري مخ؟
یو خو تاسو ته باید سرګند کړو چې د اقرا برنامې کوم خونځي جوړیږي، 210 باب خونځي په ننګرهار کې رغول کیږي چې تطبیقي چارې د کلو پراختیا ریاست په غاړه دي. عملا په 500 خونځو دلته اوس کار روان دي چې شوراګانو ته پیسې انتقال شوي دي، کارونه په جریان کې دي. زموږ ژمنه دا ده چې په نږدې راتلونکي کې نو په څو میاشتو کې باید لږ تر لږه دغه 500 خونځو تعمیرونه بشپړ شي، د ټول کال په اوږدو کې دغه 210 باب خونځي چې دي د تعمیر نه وشو.
آزادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تاسی آزادی رادیو اوری اوس هم یو بهرنی موضوع. امریکا د ایران د ولسمشر وروستی وړاندیز رد کړی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلی وو که امریکا له ایران اقتصادي بندیزونه لیرې کړي، دی چمتو دی چې خبرې ورسره وکړي. صفی الله ستانکزی نور حال راکوي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون په یو تلویزیونی وینا کې وویل که د ټرمپ اداره خپل بندیزونه او د ده خبره بدماشي بنده کړي، تهران ورسره خبرو ته چمتو ده.
دست بردارید از تحریمتون، برگردید پای میز، برگردید پای منطق، پای عدل، ما آماده.
د امریکا متحده ایالاتونه د 2015 کال له اټومي تړون نه تیر کال د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ. د ټرمپ اداري ویلي وو دغه تړون به ایران ته دا وړتیا ورکړي چې په څو کلونو کې اټومي وسله جوړه کړي. تهران په جواب کې داسې اقدامات کړي چې د یورانیم غنی کول له هغو حدودو واړوي چې په اټومي تړون کې ورته ټاکل شوي. دا مسله د دې سبب شوې چې امریکا د نورو بندیزونو خبرداری هم ورکړي. امریکا تر اوسه پورې د ایران په بانکداري، صنعت، تیلو، فولادو او اوسپنې کلک اقتصادي بندیزونه لګولي چې له امله د ایران اقتصاد مخ په ځوړ روان دی. د دې ترڅنګ د امریکا سیاسي بندیزونه چې ځینې ایراني مشران هدف ګرځولي هم هغه څه دي چې ایران ګواښي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو بیا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې سره په مرکه کې د ایران د ولسمشر حسن روحانی وروستی پیشنهاد رد کړی دی. هغه ویلي دا د ایران د ولسمشر هماغه پیشنهاد دی چې جان کیری او باراک اوباما ته ورکړی و. د ده هدف د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د امریکا پخوانی ولسمشر و. تر دې مخکې ایراني لوړپوړو چارواکو په خاص توګه د دغه هیواد مشر آیت الله علي خامنهای له امریکا سره هر ډول خبرې رد کړې وې. تر ټولو وروستی وار هغه وخت چې د جاپان صدر اعظم شینزو آبه تهران ته ولاړ او هلته د ایران له لوی مشر آیت الله علي خامنهای سره ولیدل او وی غوښتل چې د امریکا او ایران ترمنځ منځګړی شي. خامنهای هلته د جاپان د صدر اعظم شینزو آبه وړاندیز چې ایران د امریکا سره خبرې وکړي رد کړ. د روحانی د شرط ایښودلو سره په یو وخت اروپایي مشرانو پرون په یو غونډه کې د تهران او واشنگتن ترمنځ د خبرو د بیا پیل غږ کړی څو په مټ یې مخ په زیاتېدونکی کړکېچ ختم شي. د دغو هیوادونو مشرانو د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې چې له پاریسه خپور شوی ویلي، موږ باوري یو چې وخت را رسېدلی څو د خبرو لار ونیسو او تشدد ختم کړو. برېټانیا، فرانسه، جرمني، روسیه او چین له ایران سره د 2015 کال په اټومي تړون کې پاتې دي.
ستاسو له پیغامونو
دا بادغیس دا وسیدن که هم وست راغل اندل تا پا مجبوره که هم وست خود اگریشن که پروت هم شینل رو در بدار رو تلکه که مجا آواغ پر کشتو هم مجتراتا وناوالا چه بار که و نهست تلاشه نکریال رو نپر بل تلاشه در بدار رو وست دای و خواست آده ما داغ پیغام ده چه رئیس جمهور تا ورسته ده چه مستر جمراس تا وسی مالا زبین نوطل نخدر پا امان مختم شخ
زنور محمد زنی د کندهار شاد دنو سوالی نه خبر کوم ډیر ډیر هی لکوم چې دا کړه د شکاپر دروازې سړک ډیر خراب دی دا ملکی وي ګډ ډیر پسند کې جدا مریضان نه چللای دا دغه نه چللای دا سړک باندې دی پیښه وخت وی خو دا ولي ما څه څه توجه دا غره چې دا سړک ته را دغه وکی نو نو وخت نه نیسه پسند کاری محمد رسول یم د ننګرهار ولایت د کوسکونل د خیوی ولسوالۍ د کاټوټونو سیمې نامې تاسو ته زنګ وهلې دی. زه د ازادۍ راډیو له لارې نه ټولو هیوادوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. بس د سلام مې د خوښۍ او د خوشحالۍ پیغام دی چې موږ خوښ او خوشحاله شو چې د کاټوټونو سرک محترم والي صاحب افتتاح کړ او کار به ان شاء الله چې په نږدې راتلونکي کې شروع شي. نو موږ د ټیکادار نه دا غوښتنه لرو چې زموږ دغه سرک چې 12 کیلومتره ساحه ده دا باید په اساسي او بنیادی ډول باندې جوړ او ترمیم کې تر څو د ولسونو ستونزې او مشکلات هوار شي. وسلام به احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.